د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړي.
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان د پاره چې کوم دغه هیډ د کانټری هیډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله. نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو بحث شو خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې په هغې باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغوی موږ ته لږ اطمینان راکړو چې انشاءالله موږ لوړپوړو چارواکو سره کینو او د دغه اسلام آباد او د پرنډۍ مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي ښودله خو د نورو ځایونو دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامن ورکول نو دغس یو دغه کوو موږ ته یې دغس یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پینډۍ پورې محدود دي. تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې موږ اوسېږو نو پښتونخوا کې هېڅ مشکل نشته دی د مهاجرو سره. ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسي؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپارټایټ غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډیره ضروری ده. او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي، ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحد عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سای څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په 1 لک افغانۍ ورکوي، هغه 1 لک افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دیکې ته ضرورت لري، 50 دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورختونه ډیر وسو، باید سی مو سره کومکونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مو کوم. پر ایخ پراونه که مو در نورستان در جندو لدودونو خبرو.
د جرند اوړه خی او خرابی دینا او روڑی هم تب پخی دینا.
شیر لرو
اغه زور شرابی المرهم ما شوم شوه د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت پتی رازړې تلې.
د دې شیر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شیر ژغې تلایم.
څو ډول تصویرونه لرو د دې شغل لرو، یو آینه دی او انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جمع ګندلو ماشین دی غایب ودرید، ځوانه خزه په خبرو کې ورولوي ده. سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوسته.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
دا اونۍ راډیوي مجله په نورستان کې له یوه دود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژندو ته دانې ښځې وروړي او ښځې یې وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشیني د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه ښه او خرابې نه او ډوډۍ هم ښه پخیږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو مونږ اورېدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغه سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندو نه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې د دوی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلوي او نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو، هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغلل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غه کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غه کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی وو. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغسې یو شعر ته یو بحث شوی وو په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی وو. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی واقعا. بیا پس ای که رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا ودانه دانا نکه په دنیا باندې غیر وی هلته وی هسه وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو، دا شعر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خواک سړک باندې یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته، دا محیط دا ټولو سره یو ځای کې یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچای باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې هم لګېدلی، ځکه چې احساسات په
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وړی شم دا خو مانا داسې څه شوي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک را سره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده، دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دا لري انسان د خېلې حیوانات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي تفاوت ولري مثلا زه ایران تعریف دادا چلی سدر باندھ پیخی احساسی حالت جتنگ یار ڈیر خوک میں پتنگ دا خپے سر مشکل درم بیا یو سستون ذرا پیخا دا دادا دا خپل احساسات حق تور انتقال ہو اخبل بل کری تھا آگے اخبل ما ذرا انتقال ہے شاعر اخبل احساسات رکھ لی خو شاعری بیا یو د خپل یو ملګری ته نه احساسي هغه د مخاطب کول د ډیر لوی ده هڅو کولای شي ده بله او دی ور انتقال خو دا انتقال د چنه چې مثلا ځینې وای په الحمدلله یا ځینې مننه کوو بیا هو زه هم خیر په دغه جملو یې مونږ نه سو کولای په شاعری کې هم مونږ مجبور شي پیته هم دغه زه خیم یا زما وزه خبه ده یا تخبایم
علت ممکن داوی سی فرزند کتو وید الحمدلله الحمدلله دوم را تکرار شویده چه اخه احساس تره وطلی او شاید چه تکرار نوی احساس پا که پاتوی کلماتو پوری لاوسه پامبرتا هم دغه شیر تا مرغی شوی خوشبویی که کهو گورو تنده او شیرین خوشبویی لگلدان پوی و باد پسی پخپل الوطلی گوره دیر کافر تصویر ده دلتا بیا هم یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دا لري او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه یې سره بیل دي البته دغه برخې بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سمې کې نس کې د فکر را سره نظر یې سي کنه د سمې کې دي یو ځل ډیر عميق احساس وړاندې کې بیا بیر ته سلو شي البته که بیا بیا عميق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کو لیکن سموشت چې شعرونه د سدي یو ځل یو ډیر عميق احساس وړاندې کوي بیا بیر ته شعر بیر ته هغه لعمق نه راووزي او بیر ته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري
نارمل اگر تر پایا ور وسو ساتلای اته پنی مای کې نو نو فلم د دې ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعری کې ځینې وخت کې دای سي رتم یا کوم فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د هنګ په شکل هم کار وو چې هر شي کې رتم موجود ده مدا د ژوند تک هم نه ده تخپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یو یو ثانیه یو ثانیه چې نه شي وایي یو نیمه ثانیه بل دویمه ثانیه دوه ثانیه سي او بل به یو ثانیه سي دلته درې کسو دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعرۍ کې هم رتم صدقه چې اوس هم یو مشکل پدې کې ده چې د موږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېده چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا او دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنی یو ځای کې احساسات ډېر ښه وخت ښکاره کېږي یو ځای کې سره خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاس پم دې شیر کې مرغې شوی خوشبوئی کې عادي حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی، دا هغه شعري منطق جوابوي سي هم داسې وي.
مخلوکه مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کښې ودرو. خو ځینې وخت داسې وي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له مونږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کښې ځینې قواعد اته نسوم هغه کولی، ځکه شیبه کښې چې مونږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کښې هغې. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې مونږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه نه باید لرې سي. کوم ځای کښې چې د احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کښې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آګاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتونکي بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد که نه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو، د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله یې ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیاته لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کړو او په شعر کې هېواد یاد کړو، هېواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټول. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نوی کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل. اوس ګورې څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغ لرو، یو آیني دی او انتظایي دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چا ته ښودلی شو، ځینې چا ته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آیني تصویرونه دي. که چېرې زه بیا داسې را واخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د زه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي، یعنی کېدی
په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلي چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پېغله شوې مثلا پېغلې پلوشې، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنې معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کښې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار و مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پېغلې کړي دي، معنا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته له لاړه، هماغه کیسه ده، دلته یې شکل بدل شو
په همدغه شعر کښې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وای شو هغه مونږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غر.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې مې چې وویل
دغه لمر
هماغه دي،
نه مثلا لمر هماغه لمر دی. لمر په همدغه شعر کښې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي لمر ماشوم شوی دی، یعنی لمر شرابي شوی دی، خو د کوم جومات البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جومات په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لاهو صاحب، فکر نه کوئ چې همدغه تصویرونه که چېرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډېر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډېرو ته به ډېر محسوس شي که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان مثلا من کله چې افغانی وای لو افغانی توپ نه مطلب هغه د افغانی جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې یو تصویر راکښه او
هغه زمانی خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مته کوي یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
موخه مخه نظر یعنی هر یعنی مو په داسې حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون را واخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ولرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ته نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وباسه ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیر ونوځي
علي علي ډېر خو نو دنه وخت بیا دلته بیت تاسو سره موافق یم یعنی یو هدا پرې ځکه چې بیا د دې تمایل بیت دې شاته دې ګرځي ځکه دنه وخت د اوریدونکو زوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه ما ثابته کاپي سوی ده له نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانې رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ورته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل پېستلا یو دین یا یو دنده زما غزاده چې زوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته مونږ خوښ ده هغوی پکې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تاریخ چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې یاته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مګه نظم نظم خو چاغ نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد ویناز ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابر کم پاره کې مارډیر ته شیرونه دي چې منصور شیرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال اوس داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیط زما لاره تعقیب کوي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلسمې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې.
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي. نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي.
یعنی دغه ټوله منظره نه برخې، هره برخه باید له بلې برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره؟
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسي یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطه داسې وباسي او دوه خطه داسې، یعنی
دوه عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو
تقسیم کړي. او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
یعنی د تقاطع په مهم شی راغلی.
وو باید دغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې اکاسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعي کرخه، مثلا لکه لارې، سندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا تبینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده، د لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سره د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کولای زائد کولم کولای د غردا یو دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاریزی، او دا ایتا سترګي او دغه کټاریزی هغه جکس خدمیږي الته وخونه ده یا پښو ده.
یعنی او بخښه، یعنی د کټاری اخیره په یودم پاک شنه وی قطر شوی
نو
شایي پات
نه کده سي مرم اخر عکس جو، یعنی کله راځي، یعنی کټاروس دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت ور کوي او سینو دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاک شکه کڅام د متوزه کله چې دوا عمودي دی او دو افقی خطی باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا له عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پاڼو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګرد پاڼو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګرد شاوخوا د دې ونې پانی راسی ادا دام دیر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب دارسه تا شای په چوکاټ کې راولی او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي، مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي، لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټه په دیوال باندې،
داسې یو شی
یا یو تناسب پکې پیدا کړي. په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي چې باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره خرسي ووسی دل خطره غو اکسوتم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور سی ده په حساب مهم شای ده، او شاته سی اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تاج توجه د کوټ جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه تم یو سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکاسانی اخلی دم
یعنی او بخشه، یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی وکس کدی چه د اصل عکس، یعنی اصلی فوکس په یغه باندې نوی
زیاتره خالی شي، مثلا هیڅ چالته نسته، مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال
ده، او دلته مثلا ورکه بل شي ده، مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده، مګم نو شانل ته نسته توجه جذب نکي.
رسولي صاحب تاسو ویل چې کله ناکله د خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي، څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه؟
ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده، او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري، نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ ځله بیروباري، مثلا یو شی هیڅ دغه نسته، مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي، مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي، یا نیم موټر ده مثلا، یا داس شان دې څه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي،
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شای څه غوړ لغون عکس وخت لري داستان څه د عکس غوړ سره جوړ کې هغه لبین وړي تاسو ترګه خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده مانا لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقی خط په واسو پاکس باندې، دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی،
ام دغه مسو ویلې وو ام ما امشه ما مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي، یعنی هغه عکس چې منفی څنګه منفی څنګه ولري مغه مهم شی باید تقاطو کې راسي،
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
وو.
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونې پروستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل لوستی او وزدی روڑی مجلی تایی را لیشلی لدوی منانه کبم دا کیسه سر آورو.
پلاری پا خوشنه و ویل تا هیچ همی دیزده کدی دماشون سر بزرد. پلاری و ویل چلون میاشتی یو عمر دی خوتا لپاله و بی هم نپوهیگی دی جمعی گندون و ماشین دی غیب بدرد. زمان خزا پا خبرو که ور ولویده سرایا تر اوس خولا پا اول سیم که دی ازده با یکدی دی سری تنده تریب شو لاسی با کسی ور واخستا لکوره و بود او دفتر فلارا. خزی ماشون تا با کتل او روی و ویل گوره زرگیا تا وای خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنجره کا ویلې کا سبقونو کې تکړه وی نو یو خپل کوښنه به سکل در تخلی. ماشوم په حیرانه ورته وکتل خځه د ماشین لاس ته تاو کړې ورو یو ویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاو بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. پاورسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل قندلکا الف بار سه بار کتابچههایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل قندلک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نفهمم تو چی میږي؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچه لایې چه قزود نوشته کدی؟ تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو همدومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سیرم پائمالا کرم عاشقی